مائنچ پر بحث کې مو غډون وکړ. لته سه درنو اوریدونکو څخه مننده یو چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونه واوري. په دوهم ساعت کې په مخابراتو انټرنیټي خدماتو او د موبایل په خدماتو خبرې کوو. د دې وزارت سرپرست محمد ملمدي هله لرو چې سرلوس به د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري خپل پښتنې راوستوي. خو اوس خبرونه لمړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د اوه سل به صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران دغې جرګې ته معرفي کړي. په بلخ کې نامعلومو وسله والو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي او د افغانستان اجرایه ریاست د بغلان وروستۍ پیښه غندلې ده. پورا خبرونه د افغانستان اجرایه ریاست د بغلان د ورستۍ پیښې په محکمه ول سره وایي چې تروریستان هڅه کوي چې په هیواد کې قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. د دغه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې له هر فرصت څخه په ګټې اخیستنې غواړي چې افغانستان د قومونو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل کړي. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې دولس کان کیندونکي د غیر مسؤول وسله والو لخوا وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د اوه سل به اعتماد شوو وزیرانو پر ځای نور کاندید وزیران دغې جرګې ته معرفي کړي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسې کې په دې اړه وویل:
جلالت مآب اولس مشر صاحب، لطفاً هغه وزیران چې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي پر ځای نوي کسان معرفي کړئ تر څو له ولسی جرګې د باور رایې واخلي او موږ یو قانون لرونکی حکومت ولرو.
ولسی جرګې نږدې دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې شپاړس وزیران د اویا سلنې نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استدعا کړل چې وطنۍ سلبې صلاحیت شول او پاتې نورې پر خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استعزا موضوع د اساسي قانون د 29 مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې. په بلخ کې نامعلومو وسله والو د یوې کورنۍ څلور غړي په ډزو وژلې دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو انجلۍ، یوه ښځه او دوه هلکان شامل دي. خو نوموړي وویل چې دا پیښه د مزار شریف په نورخدای سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه. په تخار کې د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور خبریالان ټپیان شوي. د دغه ولایت د امنیه قمندنۍ ویان خلیل اسیر وویل چې پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
نن سهار څلور نفره خبرنګاران د هوسپټل څخه کندوز ته لاړ شي، د سهار د قلبر کې د بل موټر څخه کندوز ته روان وو. حادثه کې چې په دې حادثه کې څلور نفره خبرنګاران سخت ټپیان کیږي. دوسه صفخانه کې تخمین نیا سات مخ کې دی ریفر شو کندوز صفخانه ته.
نوموړي وویل چې دغه خبریالان له یو شمېر خصوصي رسنیو سره کار کوي او د راپور چمتو کولو لپاره کندوز ته تلل. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روغ دو کسانو د راټولولو پروګرام روان دی او تر راتلونکو څو اونیو پورې به له کابل څخه ټول روغ دي کسان راټول شي. د دغه وزارت مرستیال جاوید قایم نن ازادي راډیو ته وویل چې د متدینو د درملنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. ترکیه د تیر کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو څه باندې شپږ زره نور کسان چې پولیس، ملکي کارکوونکي او علمي کادرونه پکې شامل دي له دندو لرې کړي دي. د حکومت یو نوی فرمان پر اساس چې د جنوري په شپږمه مخبور سو د 2608 پولیسو، 1609 عدلیه وزارت چارواکو، 1308 د روغتیا وزارت کارکوونکو، 1810 علمي کادرونو او 1510 د مذهبي چارو مشران له خپلو دندو لرې سوي دي. د جولای د 15مې کودتا رئیس په ترکیه کې د 1,00,000 کسانو دندې یا ځنډول سوي او یا ترې اخیستل سوي دي. دغه بحران د بشري حقونو د نړیوالو ډلو اندېښنې راپارولې دي. دوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تورنوي چې د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره یې کودتا پلمه کړې ده. د ترکیه پارلمان د جنوري پر درېیمه د اضطراري حالت درې میاشتنۍ دورې غځولو ته رایه ورکړه. ولسمشر اردوغان په دغې کودتا کې امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن تورنوي، خو هغه دا تورونه ردوي. د هند په سمندر کې د مالیزیا د هوایي کرښې د وی ورکې سوي الوتکې په پاتشونو پسې لټون تر دوو راتلونکو اونیو پورې ختمیږي. له دوو کلونو راهیسې په لټون کې د دغه مسافر وړونکي الوتکې په پاتشونو پسې ګرځي. دغه الوتکه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له 209 مسافرو سره له کوالالمپور څخه تر الوتو وروسته له راداره ورکه سوه. د دې الوتکې ډیری مسافرین چینایي وګړي دي. چین په وار وار د مالیزیا له حکومت څخه غوښتي چې د دې الوتکې د سقوط دلیل معلوم کړي، خو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې پولیس د هغه کس څخه پلټنې کوي چې په فورت لادردیل نړیوال هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو تور ورباندې دی. په دغه پیښه کې چې د جمعې په ورځ سوي 15 تنه وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. پولیسو دغه مشکوک کس 26 کلن او د عراق د جګړې یو پخوانی سرتیری بللی دی. استیبان سانتیاګو د امریکا د الاسکا ایالت چې په عراق کې د ملي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې ده، خو دی تیر کال د وظیفوي غفلت له کبله له دندې لرې کړی سو. په میامی کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې استازي جورج پیرو رسنیو ته په دې اړه وویل:
The subject is in federal custody. As the sheriff mentioned, a long interview was conducted.
دغه کس په توقیف کې د یو د اف بی آی او څارنوالۍ لخوا په جلا جلا توګه تر تحقیقاتو لاندې نیول سوی دی. وروسته له هغې چې رسمن متهم سو، شاید د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای سي. د سانتیاګو ورور ویلي چې دی په دې وروستیو کې د رواني ناروغۍ له کبله تر درملنې لاندې و. راپورونه د دغه مشکوک کس له قبله وایي چې ګواکې حکومت په جبر سره د جهادي ویډیوګانو په کتلو سره د ده فکر کنټرولوي. ټاکل سوی د جنوري پر 9 د نوموړي لومړنۍ محکمه ترسره سي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د نوومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د روسیې د انټرنیټي مداخلې په اړه وویل چې جدي پریکړې به وکړي تر څو په راتلونکي کې د حق کولو مخه ونیسي. وروسته تر دې چې پرون د امریکا د استخباراتو چارواکو ټرمپ ته معلومات ورکړل چې او ویل چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې انټرنیټي مداخله کړې ده، ټرمپ وویل چې د خپلو ملاتړو وغوښتل چې د ده ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې په جدي ډول د هکرانو مخه ورسره ونیول سي. ټرمپ د جنوري په 6 د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. ټرمپ وویل پر امنیتي کړنلارو او تخنیکونو باندې په کار ده چې علني بحثونه وسي، ځکه چې له دې څخه هغه کسان ګټه اخلي چې هغوی امریکا ته زیان اړوي. د امریکا منتخب ولسمشر زیاته کړې چې د حکومت نورې موسسې، ټولنې او اقتصادي مرکزونه هم باید هڅې زیاته کړي چې له انټرنیټي مداخلو ځانونه خوندي کړي. دا وتر دې مالله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د سور شهرونو د هوا حالات به له نجیبې زمان څخه واوري.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی: په راتلونکو 12 ساعتونو کې په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 18، آسمان شندي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1، آسمان ځای ځای وریځ دی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 8. په کندهار کې هم هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 4. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 0، آسمان یې شندي. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 12، ټیټه منفي 1، آسمان یې شندي. او په مزار شریف ښار کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 0 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نصر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. په دې ساعت کې په افغانستان کې په مخابراتي اسانتیاو په تیره بیا انټرنیټي خدماتو خبرې کوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وروستیو ورځو کې اعلان وکړ چې د نویو قراردادونو په نتیجه کې به د انټرنیټ بیه تر نیمایي ټیټه شي. ویل کېږي چې حاضر دمه د افغانستان د ټول نفوس نږدې په 10% یعنی شاوخوا 15 میلیونه له انټرنیټه کار اخلي، خو دې ته په پام چې د مخابراتو د وزارت په وینا 21 میلیونه افغانان له موبایل ټلیفون څخه کار اخلي، په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمیر تر دې خورا زیاتېدای شي، خو شرط دا دی چې بیې یو څه ټیټه شي او کیفیت هم بهتره شي. نو که تاسی اوریدونکي د انټرنیټ او موبایل په برخه کې پوښتنې لرئ، د مخابراتو وزارت سرپرست سید احمد شاه سادات او نور میلمانه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
بله، مهمانای دیگر ما محترم آقای جاوید همدرد کارشناس مسائل آیتی هستند، همچنان آقای آصف حبیبی، ایشان هم متخصص امور معلوماتی هستند یا در جمهوری چک
ماستری
کردن، فعلا هم در جرمنی به دکترای خود پرداختن.
پمدی
و تمام مهمانای خود خوش آمدید میگوییم. خب هنوز میمانا فعلا تن آقای آصف حبیبی در خط سکایپ از طریق ماستن، خوش آمدید به برنامه.
حبیبی سر سنگ آواز درزی سلام
تاسو غږ راځي، سلام سروان سر تاسو ته، نظر سر تاسو ته او تخنیک همکار ته مو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې حبیبی سر. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست په وروستیو ورځو کې وویل چې په هیواد کې به د انټرنیټ بیه تر نیمایي ټیټه شي. تاسو ته د افغانستان قیمتونه او تاسو د نورو هم لیدلې دي، څنګه پرتله کوي؟ ولې په افغانستان کې د انټرنیټ د خدماتو بیه نسبت نورو هیوادونو ته لوړه ده؟ علت یې څه دی؟ دا بیه څوک ټاکي؟
زما په نظر باندې درې اساسي دلایل دي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیه لوړه ده. لومړی دلیل دا چې افغانستان بهر ته لاړ دی او بهر کې د نړۍ د نوري فایبر یو رینګ ده. نو ټول هغه هیوادونه چې بهر ته لاړ لري هغه د نوري فایبر له رینګ سره مستقیما وصل دي، او هر څومره چې فاصله د هیوادونو له دغه نوري فایبر سره نږدې وي هغومره انټرنیټ ډېر وي او هم یې قیمت راټیټ وي.
بله، دا لکه د ترانزیت، د لارو ترانزیت که یو له یو هیواده تیری شي هغه حق العبور ترې اخلي. یعنې افغانستان چون بهر ته لاره نه لري، ستاسې منظور دا ده یا له پاکستان یا له نورو هیوادونو چې نوري فایبر واردي شي، علاوه په دې چې اصلي هیواد ته پیسې ورکوي، بل هیواد ته چې لاین یې له منځه تیر شوی دی هغه ته هم پیسې ورکوي، همداسې ده؟
دقیقا یو دلیل داده. بل دلیل داده چې افغانستان تر اوسه هم له هغو هیوادونو څخه چې دوی انټرنیټ واردوي افغانستان ته د هغې مقدار ډېر کم ده. یعنی موږ له پاکستان څخه 25 جی بی انټرنیټ واردوو او له قرغزستان څخه 10 جی بی انټرنیټ واردوو او تر کابو 15 جی بی انټرنیټ له ایران څخه واردوو، چې دا ډېر کم مقدار د انټرنیټ د افغانستان نفوس ته په کتلو سره. او دریم دلیل دا چې کله دغه انټرنیټ راوړی دی دغه باید دلته په منظمه توګه د هر ولسوالۍ د هر ولایت نفوس ته په کتلو سره وویشل شي. یعنی یو څه ستونزه زموږ د انټرنیټ په مدیریت کې هم موجوده ده. زما په نظر باندې که چیرې موږ اول دغه انټرنیټ چې افغانستان ته راوړو دغه مقدار لوړ کړو، دوهم د نوري فایبر شبکه مو پراخ کړو، او دریم دا انټرنیټ مو د هر ساحې نفوس ته په کتلو سره ویلی شو، نو کېدلی شي چې هم د انټرنیټ قیمتونه راټیټ شي او هم کیفیت ډېر شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان.
آقای سروان، انجینیر صاحب سید احمد شاه سادات، سرپرست وزارت مخابرات و همچنان محترم آقای جاوید همدرد، کارشناس مسائل آی تی، هم به استودیو کابل ما تشریف آوردن. برشان خوش آمدید
میگویم.
بله، خوش آمدین.
بله، دوارو ته هرکلی وی. لومړی شاغل احمد شاه سادات، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست، شاغل حبیبی اشاره وکړه چې نوري فایبر که وای څومره زیات پراخ وي، نو هغومره به انټرنیټ به هم ټیټ شي او کیفیت به هم لوړ شي. فعلا په افغانستان کې د نوري فایبر وضعیت څنګه دی؟ په تیرو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې مو راپور درلود چې د نوري فایبر مزی هر ځای ته نه دي غځېدلي، ځکه چې په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې دي، په ځینو کې شاید ځینې نورې ستونزې وي. اوس وضعیت څنګه دی؟
بله، هو د نوري فایبر پروژه په افغانستان کې د تقریبا 15 کال وړاندې چې کومه تطبیق شوه، فایبر رینګ پروژه وه چې دا د اویا میلیونو ډالرو په شاوخوا دغه فایبر رینګ تطبیق شو. په افغانستان کې ګرده یو حلقه جوړه شوه بیا د هغې نه وروسته وسط مونږ ورکو چې تقریبا ټول ټال په افغانستان کې د 3,500 کیلومتر شاوخوا ته مونږ فایبر لرو نوري، او د دغه پروژې دپاره مونږ وسط نور هم ورکوو چې د اوپن اکسس پالیسي مونږ جوړه کړه چې دغه پالیسي په اساس سره نور شرکتونه کولای شي چې خپل فایبر نیټورک ولري. کله چې هر شرکت خپل فایبر نیټورک ولري، لکه اوس چې صرف افغان ټلیکام فایبر نیټورک لري، نو چې څومره نور نیټورکونه وي دلته به هغه په اصطلاح ریډنډنسي کوریج ورته وي، یعنی که چېرته یو شبکه قطع کیږي نو دلته بله شبکه شته چې خدمات وړاندې کړي. نیټورک په اصطلاح د جال په تور سره په ترس افغانستان کې په اصطلاح غځېدلی وي، نو د خدماتو د قطع کېدو امکانات یې ډېر کم وي. او په عین وخت کې مونږ لکه ریجنل کنیکټیویټي ورته وایو چې مختلف هیوادونه لکه زمونږ شمال هیوادونه د چین او ایران او پاکستان دغه ټول هیوادونه مونږ غواړو چې فایبر وارد کړو، چې فعلاً دپاره د پاکستان نه، د ازبکستان نه، د تاجکستان نه او ایران نه مونږ فایبر لرو په افغانستان کې. زمونږ هدف دا دی چې تا اوس فعلاً مونږ ټول فایبر تقریبا د 30 جی بی لرو اوس فعلاً وارد شوی فایبر، او مونږ غواړو چې تقریبا دا د کال تر اخره پورې 2019 اخره پورې دا 100 جی بی ته مونږ ورسو. چې څومره د فایبر ظرفیت افغانستان ته مونږ زیات کړو نو هغومره هم قیمتونو کې ښکتوالی راځي او خدمات او کیفیت تخکی. او لکه څنګه چې خپل انجینر صاحب حبیبی حمید ته اشاره وکړه، د فایبر اصلي مزي هغه سبمرین کیبل شورته وي، هغه لوی ذخیره د فایبر د اروپا نه، د امریکا نه، هغه د کراچۍ بندر مثلا د چین سرحد ته د بحر د لاندې راغلی، ایران پورې راغلی وي، چې هغه بیا کله چې افغانستان ته راځي نو دغه هیوادونه چې په مخ کې پراته وي د افغانستان پورې، دوی حتی دوی د عقل بور په اصطلاح یو فیس قربان اضافه کوي، چې هغه د هر شرکت چې فایبر لري هغه خپل فیسونه هم پکې اضافه کوي، ځکه موږ د هغوی د نیټورک او شبکو نه استفاده کوو. نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې فایبر هیڅکله د امکان نه لري چې موږ فایبر د بای د پاکستان نه ټیټ اوسېږي، ځکه هغوی اول لاسرسی لري، موږ ورسره په اصلاح بهر سره لار نه لرو. د فایبر قوي شبکې هغه ډېر مرکزونه په اصلاح د بهر د لارې راغلي تر کراچۍ او د ایران بندر پورې او د چین بندر پورې، خو کوخه کو چې د مختلفو لارو فایبر راوړو ترسو موږ الټرنیټیو لرو او قیمتونه یو کافي اندازه ښکته کو.
بلې، مختلفې وادونه قیمتونه فرق لري، مثلا د کراچۍ بندر نږدې د نسبت د ایران د چابهار یا هربل بندر نه، یا د چین تر بندرونو.
بلې، هو دغه هم فرق لري، خو بیا دې کې خبره داسې ده لکه بعضې هیوادونه چې پوه شي چې دې باندې زه په قیمته خرڅولی شم، هغوی په د خپل ګټې په خاطر باندې هماغسې قرارداد کې په قیمته در باندې خرڅوي. چې دغه پاکستان مثلا مخکې مونږ باندې همدغسې کوو، یو ایم بی بی مثلا په 3,500 ډالر مونږ ترا کول، اوس چې هغه قیمتونه ښکته شوي دي، اوس یو ایم بی تقریبا 40 ته راښکته شوی دی. نو دغه قیمتونو نرخونه په اصطلاح پاکستان سره هم مونږ دوباره نیګوسیشن لاندې راولو. زه مخکې موده کې تللو ما کارګستان ته، چې د تاجکستان د لارې مونږ د کارګستان هیواد نه فایبر راوړو، چې یو 10 جی بی مونږ د هغه ځینې راوړ او هغې نرخ مونږ نیم ښکته کړو. پروس کال هغه مونږ 10 جی بی مثلا په 400,000 سه کال مونږ 1,000,000 ډالر واخیستو، چې په اصطلاح د 200,000 نم ښکته نیم نم، یعنی مونږ قیمت ورته ښکته کړو. او بیا مونږ بله موضوع دا چې مونږ 2 جی بی یعنې واخیستې، هلته ظرفیت هم ورته لوړ کړو. نو هیوادوالو د پاره دغه نوی چې هم قیمت ښکته وي او هم ظرفیت ډیر وي، او همدغه سي د نور هیوادونو نه راوړو، د ایران نم او پاکستان سره موږ دوباره اوس غواړم نیګوسیشن هغه سره وکم، چې هغه نه هم ظرفیت زیات کما او هم قیمتونه ښکته کم. او بیا زه غواړم چې دا مطمئن کم ځان او د هیوادوال مطمئن کم چې دغه قیمتونه شرکتونو پورې صرف نه پاتې کیږي، دا مفاد صرف شرکت ته نه پاتې کیږي، دا باید د مشتریانو ته انتقال شي. نو همدې موضوع باندې زه بیا دا تعقیبوم، د زمونږ په وزارت کې اداره لرو چې دا اداره میږي هغه د شرکتونو نظارت کوي، نو هغه د لارې زغواړم چې دغه مطمئن شم چې دا قیمتونه دغه انتقالي
شي. سلام، تشکر. خوب محترم آقای جاوید همدرد، کارشناس مسائل آی تی هستین. خب آقای ساروان، امی یک نظام وارس یک کمک روشن شوه این موضوع فایبر نوری و ارتباط از یا کت ساتلیت ها و کت تلفون ها، و یا یک تصویر اگر از این بر ما بتن کسون متخصص آیتی هستن ساده چطور بفهمیم این نظام چه قسم کار میکنه. همدرد
بله تشکر. با عرض سلام و ادب به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. خب در مجموع قسمی که وزیر صاحب سرپرست اشاره کرده، من فکر میکنم در بخش سکتور مخابرات و ایتی افغانستان در 14 سال گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه داشتیم ما، و طبیعی هم همین بود که باید بسیار تمرکز و توجه روی زیربنا صورت میگرفت که صورت گرفته و تا حد بسیار زیاد زیربنا به میان آمده، و حالا فکر میکنم که وزارت محترم مخابرات و ادارات زیربط دیگه به این موضوع پی بردن که زمان از این فرار است که ما طرف خدمات و محتوا حرکت بکنیم و بالای خدمات و محتوا باید تمرکز صورت بگیره. البته دستاوردهای بسیار خوب کمیتی ما داشتیم در 14 سال گذشته، ولی متاسفانه کیفیت، قیمت، این چیزا تا بالا مشکل داره و دلایل متعدد موجود است. بعض دلایل میتونه که با او تلاش صورت بگیره که دلایل از بین بره، ولی بعض دلایل بسیار اساسی و بیرونی هم موجود است. من مثلا من چند دلیلش رو میگیرم. زیربنا و امنیت یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. مثلا در زیربنا وقتی که ما صحبت میکنیم انرژی برق، خطوط سرک ها، از شارع ها که در اونجا باید فایبر نوری در کنار از شارع ها باید فعال باشه، امنیت یک مسئله بسیار عمده است که مثلا امیال یکی از دلایل خدمات متاسفانه تا بالا هم سرتاسری و یا یونیورسال نشده در افغانستان یک دلیل عمده‌اش امنیت است. موقعیت جغرافیایی ما یک دلیل دیگه است که ما در یک جغرافیای نسبتا مشکل متاسفانه زندگی میکنیم که اشاره شد در برنامه به این چیزا که وارد ساختن خدمات اینترنت از ممالک دیگه خودش یک مشکل است. فکر میکنم یک دلیل دیگه که میشه با کار صورت بگیره مالیات بر عواید بالای سکتور است. متاسفانه در 14 سال گذشته بسیار زیاد تمرکز بالای ازی بوده که سکتور به صفت یک منبع عایداتی هر قدری که میشه عواید به دست بیاره، ولی حال زمان از این فرار رسیده که یک چیز سرمایه‌گذاری دوباره از این عواید صورت بگیره روی سکتور تا که این سکتور و خدماتش به قسم یک سکتور خدمات مفیده استفاده شوه، نه فقط یک سکتور عایداتی که متاسفانه باز او عواید و او زمینه پولی که از کمک‌های بین‌المللی موجود بود در 14 سال گذشته حال او نیست. ما طرف مارکت طبیعی تجارتی در گذار هستیم و همی تعاملات باید در نظر گرفته شود. قوانین و پالیسی ها یک جز بسیار عمده است و ما استقبال میکنم از پالیسی جدید وزارت محترم مخابرات که دسترسی باز به خدمات است و در چوکات از این پالیسی
تشکر هم
مخابرات بله. اجازه خواه داشتن که
بله منطقه به ما یک تصویر ندادین نیست متخصص آیتی از این نظام چه قسم کار میکنه. بین از آقای سعادت پرسان کریم امیر چه قسم ایما بفاهمیم؟ ما خود تلفن کده میریم در انترنت وصل کده میریم، مقاله خود چاپ کده میریم، منطقه این نظام صحیح به مردم چطور میتونین یک رسم کنین که چطور بفاهمیم این فایبر نوری و انترنت و قمر مصنوعی گپا چی هست صاحب کلش؟ اگه خلاصه تصویر بکنین یک رسم کنین به ما صاحب.
بله صاحب، اصلا چې یو څوک د خپل موبایل نه بل موبایل ته ټلیفون کوي، د خپل موبایل نه بل موبایل ته د دې په منځ کې چې کوم روابطو باندې دغه اواز زی د سیګنل چې هغه بل اړخ ته زی د په پنځو برخو باندې تلی شي چې دې ته وایي ترانسمیشن میډیم. چې دغه ترانسمیشن میډیم یو برخه کېدای شي سټلایټ د لارې لاړ شي، بل برخه کې دی شي چې هغه ته وي ټوستډ پیر چې دا کپر کیبل چې ورته وي دوه دیو پیر جوړه کیبل د دغه لارې لاړ شي، او درې مې د فایبر نتورک د لارې لاړ شي، څلورمې د مایکروویو د لارې لاړ شي چې هغه غټ انتنونه وي ګرد نو هغه انتنونه د لارې چې هغه باید لاین آف سایټ یو بل سره وګوري مایکروویو د لارې هغه د لارې انتقال شي، او پنځمه د ویو سپو په حساب سره لکه چې هم د ریډیو سفیدی مثلا تلویزیون او همدغه د جی اس ام سپې چې دغه د ویو د لارې کمیونیکیشن او کیږي یو اړخ نه بل اړخ ته. نو فایبر نوري د ټولو پنځو کې بهترین او هغه چې ډیر سرعت باندې او ډیر ښه کوالټي ورکې هغه د فایبر د لارې ورکول کیږي. سټلایټ هم خدای خو سټلایټ قیمت ډیر دی، هغه کې ډیلی به راځي. سټلایټ چې واره به ته 15000 کیلومتر برا هوا ته سیگنل لګي او بیرته داغې نظمه کې درځي، هغه کې ډیلی سخته پکې راځي. نو فایبر نوري ډیر سرعت لري او ډیر ښه کیفیت باندې، نو په دې خاطر باندې دغه صرف یو ذریعہ د انتقال ده فایبر نوري شبکه
چې
د دې د لارې
سلامت اوسې. ډیر مننه ساده سه بیو مسله چې تاسو مخکې اشاره وکړه.
یو چیز اجازه مې خاين بفرمایئ.
مهرباني
مهرباني سه
اگه اجازه باشه به حرفای جناب وزیر سپهسالارست فقط یک چند کلمه را بیشتر سوال متوجه نشدم اضافه بکنم. امی اینترنت و شبکه ارتباطی در جهان یک کتله از میلیون ها وسیله و شبکه‌های کوچک خرد ریزی دیگه که وقتی با اینا با هم ارتباط پیدا میکنن و یک شبکه بین‌المللی تبادله معلومات، اصلا یک انفورمیشن سوپر هایوی یا مشاورای معلوماتی که برش میگن، وقتی که صدها هزارها و میلیون ها وسیله و شبکه خرد و کوچک دیگر با هم اتصال پیدا میکنن و تبادله معلومات میکنن، این را شبکه اینترنت میگن. و جناب وزیر صاحب به تفصیل اشاره کردن که کدام میدیم ها یا وسیله های موجود است برای ارتباط. بله. و بهترین میدیمش میدیم فیزیکی است البته. بله. ساتلایت یک قیمت تمام میشه ولی یگانه
بله اونا را گفتن
بله. تشکر
نکنیم
یه مسئله چه مخکدی چه وریدون که تور شوام در از شاغل حبیبی تنوبت ور که یه مسئله چه بیاهیر نشیه که داره چه وزیر صاحب اشاره وکره ولی چه که اشتباه و نکم چه مخکی دی انترنت یو جی بی پا چلور زره پینزه سوا دالر واغه شلو تراکم شویده، لیکن عملا دی خلکو مصرف دی مصرفون کو لجه بسمر پیسی چی دی خود سو سوا فیصد تغییر ده.
بله.
آیا دی دوی پا قیمتونو کم دوم را تغییر رغله ده؟ نه ده رغله لیکن ولی
بله.
اصلا ده سوا چه مخی مثلا پا سالور زر چه یو ایم بیو پا آقا وقتونو که زمانگا طول شاید اصل ایم بی منگا خیستیو چا صرف د ایمیل د پاره تر استفاده کیدا او هوادوالو نور انټرنیټ ته لاسرسی نه درلودو په وخت کې د 2G خدماتو صرف د غږ انټرنیټ په افغانستان کې نه وو، صرف بعضې ادارو ته د ایمیل په خاطر باندې ورکړل شوی وو. بیا وروسته مثلا د جی پی آر اس د لارې چې خدمات راتلل سټلایټ نه، هغه هم هیوادوال شاید دي چې هغوی انټرنیټ صفی نه شول خلاصولی په وختونو کې، صرف ایمیل او یا د مسیج دپاره جی پی آر اس د لارې به مې کې او ټکس مسیج به ولیږل شو د جی پی آر اس د لارې. خو اوس دغه هیوادوال د هر څه د هر ساحته یوټیوب اوپن کولی شي، ځکه چې اوس تقریبا مونږ د حدود د 30 جی بی انټرنیټ مونږ په هیواد کې لرو، نو اوس په سلازر دغه زیاته شوې ده او کوالټي کې مونږ هم کوښښ کوو چې د کوالټي هم ښه کو، نور نو هیوادونه نور هم زیات انټرنیټ وارد کو. لکه ما چې تاسو ته ویلې مونږ غواړو چې د افغان ټلیکام د لارې 30 مونږ حتی د دې کال اخر پورې سل جی بی انټرنیټ وارد کو. بل موضوع یو بل چې خپل دغه همدرد صاحب هم یاد وری وکړه، هغه موضوع چې باید موږ افغانستان کې نور خدمات وړاندې کو، دا ډیره مهمه خبره وه، ځکه موږ اوس غواړو افغانستان نه ډیجیټل افغانستان جوړ کو. موږ افغانستان نه غواړو چې هایوې د ډیجیټل جوړ کو، چې د هند ټرافیک د ډیټا ټرافیک شمال ته، د چین نه ډیټا ټرافیک ایران ته، دا د افغانستان د لارې انتقال شي اروپا ته، او د شرقی او آسیا میانه دا لارې دا ټول د افغانستان د لارې انتقال، ځکه افغانستان په اصطلاح د ټولو هیوادونو په منځ کې د یو ضرورت په شکل دی ټول د افغانستان سره وصل دي. نو مونږ کچیرته دغه هاب شلو د هیوادونو په منځ کې او صحیح کوالټي او صحیح کیفیت باندې انټرنیټ ولرو، نو مونږ د لوی ټرافیک به د افغانستان د لارې زی او افغانستان دولت ته به ډیره مالیه په دغه برخه کې ورکول کیږي. یعنی مونږ کولای شو بل اړخ باندې مونږ افغانستان لپاره ډیر مالیه عایدات ولرو.
ډیره زیاته مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0992235 بیا هم 0800225 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسي. همداراز د افغان بي سیمه تصواتل شمیره په یاد لري. یو شمېر اوریدونکو نظرونه لیکلي دي، څو شېبې وروسته به له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
بله، حال نوبت شنونده های محترم ماست. یک شنونده ما در خط تلفن است. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام و احترامات خدا خدمت شما هم کارا و شنونده های شما خاص با مهمان عزیز شما تقدیم می کنم.
سلام
خدا این زوش از وقت تخمت همون گرفتیم.
خوش آمدیم، بفرمایید.
شما جور تو خدمت باشین یا قسمی که یا بگم مهمان عزیز شما مصرف یزی شبکه کشین بالا هم یک ذره یک بعضی تخفیف ها را یا کسیدن حساب مشترکین شبی دو بار کرد میکنن و کمپانی اتصالات یک تخصیص میده هفته سی افغانی میگرسد به تماس میده هفته که از این حساب ما شبی دو بار پایتک کرد میکنن این رو یک با کنترول هفته وار میکنه شبانه میگره یا دیگه یک مشکلی دیگه همی شبکه بیشیم بیشیم ما مانتنش بیشی ضعیف از کار درست نمید دیگه از کمپانی اتصالات به شماره افغان تلکام مشکلی ذات البیانی رو رابطاش اکثر آفت شغلشک صدای شخصیت فامیده نمیده یا با دیدن سریعزی باید غور رو برای تو کنی شبکه رو بفهم اخبارشان
بهره منن سلامت سی یه مسئله ده چی دیر خلق لموبایل تلفن نکار اخلی لا هم دیر په نسبی ډول کم خلک له انټرنیټ ټکار راځي لکه کم اکثره پښتون چې د افغان بیسیم د تاسواتلش مری لاري اوریدو کراسته ولیدي اکثره د موبایل د شبکو د خدماتو په ارتباط بخیر بل اوریدون کله روز ان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم زما نوم محمد عیسی د جلال آباد نه راغلم
مهرباني کوئ صاحب
غواړم دا وزیر صاحب نه سوال ولرم صاحب
مهرباني کوئ صاحب
مننه صاحب دغه د نرخونو په حساب تاسو ډیره ښه پوښتنه ته وکړه خو هغه وزیر صاحب د معقول ځواب ورنه کته باور کوي دا انټرنیټ نن سبا دې چې وایي چې $100 دغه راځي او دلته په شپږ سوه په 1500 افغانۍ سلور 3 GB او سلور 2 GB نومره راکوي نو دغه خو ډېره لوړه بیه ده ډېره لوړه بیه ده دغه کې که وزیر صاحب لکه هغه وکړي او دغه بیه صاحب دغه راټیټه کړي
سیده دیره مننه البته وزیر صاحب
تلیفونونه سیده قیمت دیده دغا زنگ چوه دغا دی دغا بانه بغیر ده انترنت دغا سیده قیمت دیده دغا نرخونو که کلک
ډیره مننه سلامت اوسئ سرپرست وزیر صاحب تیرونی ویلی و چې په انټرنیټ کې به البته د انټرنیټ د خدماتو بیه به ډیره ټیټه شي اوس به هم تاسو ته توضیح درکړي چې کله به ټیټه شي او څومره به ټیټه شي خو اوس یو بل اوریدونکی مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر منصور یم له کابل څخه
مهرباني کوئ
یو پوښتنه دغه ده چې د وزیر صاحب نه سرپرست وزیر نه چې یو خارجي نمبر دی کله چې زنګ راځي تلیفون ته هم چوکۍ کړي ډېر مصرف راځي دی یو خارجي خبره درته کویم راشي مثلا د یو ناشنا وخت کې زنګ درته ووایي چې ته اوکې کړي ډېر کریډیټ مصرفوي په میلیونونو افغانۍ له افغانانو نه په دې خطر باندې خوړي دا کومه خبره ده بله مهمه غوښتنه زما دغه ده چې تاسو د دغې په حقله باندې صحیح دغه خطرات چې خلکو ته متوجه دي د موبایل او هغه مثلا حاملو ښځو ماشومانو ته او دغه ټاورونه چې دی درولي زمو کورونو په منځ کې دي دغې په حقله باندې دی یعنې څه کړي دي یا یعنی خلک آگاهی ورکړی ده یا یو ځینې هغه مضر امواج ځینې وسیلې دي هغه کوي یا خونسا کوي
ډېر زیاته مننه کور ودان یو بل اوریدونکی مخلو بیا میلمنو ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ صاحب مهرباني صاحب
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
زحمت از ولایت هرات
مهربانی
اعتماد بنی شبکه ها که شبکه های مخابراتی میخواست صحبت کنم که اینا بسیار نچون ظالمن چقدر صحب کار میکنن واقعا بعض خواده هم بسیار از عریبان اگر به روشن تماس میگیریم از روشن به عریبان تماس میگیریم بسیار زیاد دور میدارن اگر اینا همین دولت مردم اگر کار میکردن که اینا تمام شبکه ها با هم دیگر اگر اگر مصرف کرد بسیار خوب میبود وضعیت اقتصادی افغانستان رو میبینیم رو به سکوت اگر میبشه که بسیار کار خوب میشه ولی گای تخفیف های داره ولی در پلو از واسه میکنیم با مقدار پولی با پس از این کار کم میکنه و اگر تماس هم میگیریم باز تماس ما باز بانامنده شرکت رو خونه میشه
صحیح ډیر زیات مننه لټول اړیدون کوم نن دوی اوس به میلمنو ته نوبت ورکو اکثره پښتنې شاغل احمد شاه سادات څخه دي خو مخې تر دي د موبایل د صحي خطراتو په ارتباط چې څه خطر لري نه لري په دې باب غواړو چې شاغل آصف حبیبي نظر څرګند کړي حبیبي صاحب په دې اړه تحقیقات څه وایي چې آیا د موبایل تلیفون څخه استفاده یا په کوم ځای کې چې د موبایل تلیفونونو آنتن وي دا څه صحي تاوانونه هم لري او کنه
دقیقا سروان صاحب یو موضوع مخکې دی چې دغه تاوانونو ګټو باندې بحث وکړو یو موضوع باید هېره نه کړو چې دا یوازې د افغانستان مشکل نه ده دا یو د واسي د افغانستان مسله نه ده، په متحده ایالاتو کې په استرالیا کې او په کناری ټولو هیوادونو کې موبایل خدمتونه استفاده کیږي او دا یو نړیواله موضوع ده. د دې لپاره چې موږ به دومره ډېر ته پام ونه کړو یا یوازې د افغانستان د موضوع ونه ګڼو، دا وروستي تحقیقات چې اروپایي اتحادیه کې ترسره شوي دي، د اروپایي اتحادیه د سیفتي ډیپارټمنټ هغه وایي چې د دې لپاره چې موږ دغه د موبایل خدمتونه راکم کړو، لمن دولت نه څو راکم کړو، باید د مخابراتو د نړیوالې اتحادیې هغه منل شوي ستانډرډونه مراعت کړی شي. یعنی هر مملکت کې د مخابراتو د کنټرولولو یو ځانګړې اداره ده چې افغانستان کې هغه د اشرافو نامې دي. د اشرافي اداره په افغانستان کې دا مسؤلیت لري تر څو د مخابراتو د نړیوالې ټولنې ټول هغه منل شوي ستانډرډونه باید په ټول مخابراتي شبکو باندې تطبیق کړي. په دې معنی چې مخابراتي شبکې ته وایي چې د تا د انتن هغه ترانسمیټینګ پاور چې دا هغه باید 15 جی بی بی د بیلګې په توګه په یوه ساحه کې فرضاً په بله ساحه کې ورته وایي چې بل ولري دا مقدار ولري، په یعنې ساحو او نفوس ته په کتلو سره همغه ټول مشخصات یا پارامترونه د انتنونو او ته تعین کړي او هیڅکله باید مخابراتي شبکې له هغو مقدارونو څخه چې ITU او د افغانستان د مخابراتو د تنظیم کوونکي ادارې ورته تعین کړي دي له هغه څخه سرغړونه ونه کړي. یو دا موضوع شوه. او راغو د صحت په برخه کې صادقانه که چیرې ووایو ستونزه لري، خو هغه عمره ډېره ستونزه نه لري لکه څنګه چې اسانتیاوې ډېرې دي. فرضاً موږ اوس که ووایو چې موبایل نه استعمالوو یا د موبایل انتن استفاده تاوان لري، نو دوی ته خو تلویزیون هم شته ده، راډیو هم شته ده، یا ځینې نور یو وسیلې چې موږ په کور کې استعمالوو، حتی کمپیوټر هم یو ډول د شواوی له خپل ځان څخه او د خبرې چارې ډېر مقدار زیات کم ده.
بله تشکر حبیبی صاحب. این موضوع راستی هم از نقطه نظر صحی ایجا یک موضوع دیگه هم از نظر بخیر مفتاد و ایست که تمام دنیا ایره کنترل میکنه، نه تنها افغانستان، همین تلفون ها را نیکن خود ایره یعنی خود شرکت ها میره کنترل میکنن، خودشان لابراتوار ها دارن. بله انجینیر صاحب بفرمایید. حبیبی
طول دنیا دا د ټول دنیا یو ستونزه ده، یوازې افغانستان ستونزه نه ده، نو ځکه باید ډېر تجدید هم منتقل سي د افغانستان مخابراتو.
تشکر
سیم اداره یوې کنسولي د مخابراتو شبکې هم دې باندې ډېر پام کوي،
خو صرف چې لازمه ده چانتنونه په داسې ځای کې نه وي چې کورنۍ وي هلته.
اگر بدست افغانستان می بود خو کنترل نمی شد، منتها کل دنیا یې کنترل میکنه. به هر حال خب محترم آقای سادات، بسیاری سوال ها متوجه شما بود، اگر خلاصه جواب بدین که ما دیگه سوال الان زیاد داریم. سیبی موضوع بسیار وسیع است. بفرمایید آقای سادات.
د اول دا د صحیح موضوع کې هم لږ زباید وایم، د انجینر صاحب نظر بالکل صحیح او انجینر صاحب حبیبی صحیح خبر وکړه. په دې موضوع کې نړیوالو ریسرچ سیړنی کړی دي، د موبایل هغه سیګنالونه چې کوم ضرر رسیږي هغه په اصطلاح 0.001% د سرطان سبب ګرځي، او د هغې په نسبت باندې لکه په کور کې یخچال، تلویزیون، واشنګ مشین، کمپیوټر، وای فای، دغه د موټرې په د پولوشن د موټرو د بهر د غیر په سلاسی هی پټرول سیزل د ډیزل دغه چې څومره ضرر لري د هغه په نسبت سره دغه د موبایل نه چې څوګه سي د خطر احساسوي دغه خل دغه ډیر کم دی په اصطلاح. او بل دا چې د موبایل یو د سې ټکنالوژي د په ټوله دنیا کې تطبیق کیږي، ټوله دنیا اپروول ورکي، هغه ITU ریګولیشن لري، هلته صحیح ادارې دي، هغه ګوري به پسته هغه نه د شرکتونو ته اجازه ورکړي چې تاسو د خدمات تاسو وړاندې کړئ د فریکوئنسي کې او په دغه ټوکو سره. نو هوادوال ته زه دا وایم چې دینه مطمئن اوسېږي، هیڅ مشکل نه لري، او د اترا اداره هم کنټرول او دغه کې په شرکتونو ته دا وایي چې کوم فریکوئنسي چې ورته کوم پاور ترانسمیشن په اصطلاح لایسنس ورکړل شوی د ماغې مطابق د دوی استفاده ترې وکړي. اوس راځم دغه سوالونو ته. د انټرنیټ بای ټیټول، په دغه د انټرنیټ بای ټیټول په موضوع کې ما مخکې دا خبره هم وکړه چې موږ مثلا د تاجکستان د لارې انټرنیټ قیمت نیم قیمت په سلینیم نه ښکته کو، او په ارت په دوامدار از قیمتو ظرفیت مم ورته لوړ کو. اوس هیوادوال داسې فکر کوي چې ولا سبا ته د باید زمونږ په انټرنیټ کې تغییر راشي. زه دا وایم چې دا یو پروسس لاندې اوسېږي. پروسس دا دی چې موږ قرارداد خبرې ورسره وکړل، ساوره کې د قرارداد دي هغه امضا کیږي چې دا تقریبا یو دوه درې هفتې نیسي، پس هغه نه بیا دغه انټرنیټ دغه افغان تلکام تور کول کیږي چې دوی ته پرزان راځي. افغان تلکام بیا د نیګوسییشن کې دی روشن او اغه نور آی اس پی مثلا افغان بی سیم شو نور اغه د انټرنیټ خدمات چور کوي یا د موبایل نتورکونو ته دوی ته ورته پیسې ورکو. بیا د اترا اداره ور سره دوی سره کینی ورته وي چې مونږ خدای خدمت د انټرنیټ تاسو ته ارزانو قیمت خو تاسو د دې ارزانه قیمت یو مقدار تاسو عوامو ته انتقال کوي، یعنی عوامو ته نیم نه انتقالیږي، سبب شرکتونه هم خپل مفاد لپاره پکې اخلي او سبب افغان عوام ته انتقال یاندا پروسس وخت نیسی، شاید 2 میاشتې 3 میاشتې، خو متاسفانه بعض وخت عوام د فکر کوي چې ولا نن اعلان شي نو سبا ته پیسې مونږ د خدمات ځای
شي. صاحب ممکن یو ځینی کمپنۍ ونه غواړي چې انټرنیټ زیات عام شي په افغانستان کې، ځکه چې انټرنیټ عام شو ممکن د دوی د موبایل ګټه کمی شي. د انټرنیټ لاري اکثره خلک وړیا مکالمه کولای شي، خبري کولای شي، ځینی پروګرامونه دي. دغه پرې شک کې تاسو څه وایست؟
اغه خواسم کولای شي، اغه اوسم کولای شي، اغه مخه دی نشي بندولای، د ټکنالوژي مخه مخنیوي هیڅوک نشي کولای، اغه به راضي. او بل موجود اغه یو ورو سوال وکړو چې خارجي نمبر نه زنګ وهل کیږي او موږ نه کریډټ خړل کیږي، اغه موضوع نوې ده، دلچسپ ده، دا به زه د اترای ادارې سره ز باس وکم. دوی دې موږ ته دقیق وایي چې کوم نمبر نه په کوم وخت کې زنګ راغلی دی او څومره کریډټ خړل شوی. دوی اترای ادارې نه 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 د اترا درې ځلې نه دای نمبر دی، دوی ته د شکایتو کې او یاد رشي وزارت مخابرات ته زه دغه موضوع ور سره جدي زه خپل ور سره همکاري کوم چې دا تعقیب شي چې دا څنګه دی نه کریډټ کول شي.
بلې که منصور صاحب هم دا اوس مشاور زادري بیا مخه ورکو چې ټلیفون راو کی او مغه شمیره کې په یاد وینو لو وزیر صاحب سره د شریکی کې مهرباني وزیر صاحب.
او بل موضوع د انټر کنیکشن چارج، هغه مطلب دا دی چې د یو شرکت نه بل شرکت ته د مکالمو مشکل واقع انده دی. افغانانو سالم حق لري چې باید وختونه کې چې قیمتونه خت شي. او په دې موضوع کې ما د اترا ادارې سره دا موضوع شریک کړی دا چې اوس د ټولو شرکتونو په تقریبا نتورک یو برابر دی. یو وخت کې یو شرکت به په اصطلاح نتورک غټو دی، بل وړو کې یو بل سرمایه گذاري زیاته کړي، بل ول کم کړي، نو هغه چا چې زیاته کړي هغه به پیسې زیاتې وخته. نو په دې حساب سره به قیمتونه استلا زیات یو شبکې نه بلده. اوس د ټولو سرمایه گذاري په کافي اندازه کړی دا نتورکونه د ټولو پراخ دي. نو دوی نظام هم دغه اوس زو په دراروانو سونه کې ورسره جلسې نه سم چې دا د انټر کنیکشن چارج مطلب د دواړو شرکتونو په منځ کې مکالمو قیمتونه باید دوی نه خکته کی چې دوی به هم البته کوم دلایل لري موږ سره به شریکي موږ هم ورسره په استلا د دلایل لرو چې تاسو شرکتونو ټول نتورکونه کافي اندازه وسات کړی دي، تاسو باید قیمتونه کته کوي چې په اصطلاح مفاد ګټه کوي د روشن افغان بي سیم ته افغان بي سیم نه اریباته په یو ځای چې 3 افغاني 2.5 افغاني چارج کوي، تاسو کولای شئ چې یو یا 1.5 افغاني چارج کوي. نو دې باندې موږ کار کوو.
بله خب همدرد صاحب، از شما که متخصص مسائل آی تی هستین یک سوال دیگر می خواهم پرسان بکنم، اگر سوال ما غلط باشه با شما اصلاح کنیم برای از اینکه ما متخصص نیستیم. مسئله ایست که مسئله روی خدمات اینترنتی خود صحبت میکنیم، ارتباطات از یا به تلویزیون ها و ایگپا چقدر زیاد است مثلا و در رادیوها مثلا چقدر است؟ دو روز یک خبر شنیدیم که در ناروی بود کجا قانون برآمده که سر از مثلا امسال مثلا رادیو اف ام از طریق دیجیتال از چیبلا میشه و رادیو اف ام های دیگه از بین میره با مثلا یک کد دلایل گفتن از او خاطر. حالا در افغانستان هم این مسائل تعقیب میشه، این تلویزیون ها اینترنت استفاده میکنن چه قاعدات میتن مثلا؟ از این نقطه نظر هم بسیار جات مهم است. دوم یک موضوع دیگر هم در نظر بگیرین برای از اینکه باز نوبت نمیایه، مسئله قسمت اول برنامه ما محیط زیست بود، این تاثیر ازی به محیط زیست مثلا سب امی یک روز در یک مملکت یک برج می ساختن، نه باز از روی از اون من فهمیدم که این برج ها چی فایده داره، این 200 متر 300 متر باز وا تشریح کردن که در اینجا کل انتنکای خرد ریزه کلش از بین میره و یک انتن میشه و محیط زیست خوب میشه و مچمون خوب میشه این میشه. از اون خاطر یک تصویر به ما اگر بتین سب ارتباط اینترنت ها با این گپا تلویزیون ها چطور سب یا ما خبر نداریم سب.
بله بله تشکر. این موضوع را که شما تصادفاً سوال را پرسیدید که بسیار یک موضوع جالب است و یک موضوع مشکل آفرین بوده در افغانستان در 14 سال گذشته. در شروع ما چون یک ذره نابلد هم بودیم و این تکنولوژی نوین و معاصر بسیار به سرعت چون ما چندین دهه پس مانده بودیم به جامعه ما معرفی شد، اگر امیال در افغانستان اگر اشتباه نکنم، من فکر میکنم ما هیچ فریکونسی اف ام در افغانستان نمانده دیگه که ما توضیح بکنیم، و فریکونسی یک منبع غیر قابل تجدید طبیعی است. امیال اگر در افغانستان در کابل مخصوصا شما بخواید که یک رادیو داشته باشین، فریکونسی نیست، چون لیسانس از دو مرجع توزیع میشد، از وزارت محترم مخابرات بخش تکنیکی شه و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و بخش متواش پیش میبردن. بسیار به صورت این چیزا رادیو، هر کس یک رادیو داره و هر کس یک تلویزیون داره، در حالی که یک منبع بسیار قابل ارزش طبیعی است. به خاطر حل از این مشکل سازمان بین المللی مخابرات یا ITU یک تکنولوژی جدید معرفی کردن به نام دیجیتال تی وی و دیجیتال رادیو، که افغانستان هم خوشبختانه امو پالیسی از طرف شورای وزیران افغانستان چند سال قبل مورد تایید قرار گرفت، و افغانستان فعلا همی فعلا امکانات ازی است که شرکت ها بیان در بخش دیجیتال تلویزیون و رادیو دیجیتالی کار بکنن، که خوبی از چی است که در یک فریکونسی طبیعی که در طبیعت موجود است، شما میتونین به عوض یک برنامه یک چینل 8 چینل رادیویی و 8 چینل تلویزیونی داشته باشین و با کیفیت بسیار بالا. و این یک ضرورت ITU هم است. فکر کنم در سال داخل اواخر سال 2015 ITU دیگه همین خدمات فریکونسی رادیوهای عنانوی و تلویزیون را دیگه سپورت یا حمایت تکنیکی نمی کنن، و از تمام ممالک که افغانستان هم عضو از این سازمان است مکلف هستن که این تکنولوژی نشرات رادیویی و تلویزیونی خود به تکنولوژی دیجیتال تغییر بدن، که در پالوی کیفیت همین خود فریکونسی به عنوان یک منبع غیر قابل تجدید بسیار مهم طبیعی ای با 8 تلویزیون یا 8 رادیو در عین فرکانسی می‌تونه.
بله همینجا به معلومات شما همینجا بله مسئله دوم یادتون نره، یکی از دوستای ما گفت در خانه ما به وزارت مخابرات گفت به یک آنتن کرا دادیم، گفت ما گفتم چند کرا دادیم، سالانه ماهانه گفت یا سالانه گفت 3000 چیز، گفتیم و چی کردن، او میگن یک پایه آمدن در خانه ما وصل کردن و ما کرا داده میرن سه بعضی خاطر ای گپارم در نظر بگیرین سه.
بله 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 بله. و این مسئله معیارها و استانداردها و مزرات سی تکنولوژی، جناب وزیر سرپرست هم تشریف دارن، انجینر سببی هم در خط هستن، شنونده هم بشنن. ما فکر میکنم ما باید یک ذره دید بسیار بزرگتر و استراتژیک داشته باشیم برای سکتور مخابرات افغانستان به عنوان یک سکتور، یک بدیل بسیار خوب اقتصادی برای افغانستان. ما فقط به این که مثلا بگیم که هیچ چیز نقص نداره استفاده بکنیم، درست است که در جهان تابال مزرات بسیار مستقیم وسایل قوی مخابراتی با صحت ارتباط بسیار مستقیم تابال کشف نشده، ولی بعضی معیارها باز است در جهان که وزیر سرپرست اشاره کردن، انجینر سببی هم اشاره کردن از طرف سازمان بین المللی مخابرات، که اون را باید ما مد نظر بگیریم. و یک نقطه بسیار عمده ای است که نظارت و تطبیق قوانین و مقررات و پالیسی ها از طرف اداره محترم اطرا باید توسعه پیدا بکنه، بهتر شود. یکی از مشکلات در افغانستان که متأسفانه به او اشاره کم میشه در پالوی قیمت کیفیت هم است. ما بسیار زیاد تاکید ما روی کمیت است، چند میلیون نفر دسترسی دارن و چقدر اینترنت، کیفیت یک چیز بسیار مهم است. ما چندین بار مثال از ایران، مثلا خدمات 3G در افغانستان، خدمات 3G همین خدمات دو بود داره، یکی بود تکنولوژیش است، یکی کیفیت خدمات است. در افغانستان 3G است، خدمات فرامندار کسایی که خدمات فراهم میکنن اونا لایسنس هم دارن، از مشترکین هم پول عرض میکنن، ولی کیفیت 3G نیست متاسفانه. در این باره باید نظارت تقویت پیدا بکنه، بیشتر شود. در بخش بهتر شدن خدمات و محتوا، امیالش یک ارقام را که ما دارم 60% تمام محتوا روی خطوط اینترنت و شبکه‌های جهانی به لسان‌های انگلیسی و خارجی است. اگر ما می‌خوایم واقعاً که افغان‌ها به خدمات دسترسی پیدا بکنن و از اینترنت استفاده بیشتر بکنن، یکی دلیلش همین کم سوادی و متأسفانه عدم آگاهی تکنیکی در جامعه ما باعث میشه که از اینترنت زیاد استفاده صورت نگیره، چون استفاده از تلفن آسان است. ولی اگر محتوا به زبانهای محلی ما باشه، محتوای مرتبط باشه، ما باید تکنولوژی رو مرتبط بسازیم در جامعه افغانستان، که یک دکاندار، مؤسس، متخصص، دکتر، یک تجار اما بتوانن از تکنولوژی استفاده بکنن. و یک چیز دیگر که من میخوام قبل از اینکه فراموش بکنم که جناب وزیر سرپرست هم تشریف داره، یک چیزی هست به نام NIX یا National Internet Exchange یا نقطه مرکزی اتصال اینترنت در مملکت می باشه. که او بسیار ضرور است. من نمیفهمم که چرا تا بال به این توجه صورت نگرفته و اولویت ها هم در سکتور مخابرات متاسفانه پس پیش رفتن. این بسیار مهم است. فرض به طور مثال اگر ما اینم امروز یکی از دلایل قیمت های اینترنت بالا است و استفادهشون درست صورت نمیگیره، این است که اگر ما یک ایمیل دوان میکنیم به یک همسایه خود که پالوی خانه ما خانه دارن در چند صد متری، این باید بره به آمریکا یا چین یا هنگ کنگ یا روسیه یا پاکستان پس بیاد به همسایه ما، که همین نقطه مرکزی اتصال اینترنتی که در کشور بسیار مهم است یا نشنال اکسچنج میگن، این بسیار مهم است که نصب شود. قوانین و پالیسی های ما از سال 2014 است و ببخشید سال 2004-2005 است و بیشترین تمرکز روی سکتور مخابرات داشته. حالا که اگر ما اینترنت شامل از این میسازیم یا ایتی را شامل سکتور میسازیم، قوانین و پالیسی های ما باید تجدید نظر شوند به شکل جدی. مسئله عواید بر عایدات، ما امیدوار هستم که جناب وزیر سرپرست روی از این موضوع توجه بکنن و با رهبری دولت در این مورد صحبت‌های داشته باشن. اگر ما می‌خوایم که سکتور محلی آی‌تی افغانستان رشد پیدا بکنه و شرکت‌های خرد و ریزه جایگاه رقابت پیدا بکنن در مارکت، مالیات بر عواید باید یک تکس هالیدیز میگن یا معافیت از مالیات باید وضع شود در افغانستان. شرکت‌های خرد و ریزه چی پیدا بکنن؟ رشد پیدا بکنه. و مسئله زیربنا، برق، ترانسپورت، این چیزا مسائلی است که تمامش ارتباط داره. و ما گفته وزیر صاحب سرپرست تایید میکنم که یک روزه و یک شبه چیزا نمیشه، ولی تعهدات و و و و امنیت کاری را که من میبینم، ما مرا امیدوار میسازه.
دیر مننه سلامت و
تشکر
صاحب. دیر مننه سو اوریدل کو پیغامونه دی سلطان محمد حنیف له هلمند لیکي وایز ما غشتنه در چي انټرنټ لګشت کم شي. نقيب الله کاکر له هم له هلمند لیکي وایز ما په فکر انټرنټ د بيد تريډو نه مخکي باید د هغه کیفیت شسی. شغله سعادت یو مسله چې د کیفیت په ارتباط ته په ځینو نورو هوادو کې دا مشکل شته، مثلا په چک جمهوریت په نورو کې چې ملي دلې ده، هغه دا چې یو کمپنی درته وایي چې 40 ام بی انټرنټ درکومه قیمت دومره ده، نو که سالویش غواړي نو قیمت دومره ده. کله کله دوی داسې چل کوي 40 ام بی له تاسو سره قرارداد کړی، خو 40 ام بی ممکن په هغه منطقه کې 15000 کور په نظر کې نیولي چې هر یو ته دومره ورځي. دوی کله کله داري 15000 کورونو په ځای 10000 کورونه کې، نو بیا هغه 40 ام بی چې وعده کړی وي هغه سنوي، یا دی ورځ په خاصو وختونو کې 40 ام بی او کله چې خلک په کورونو کې ماخام له خوا چې خلک له انټرنیټ زیات استفاده کوي هغه 40 راشي 15 ته. نو د دې دی کنټرول لپاره په افغانستان کې کومه اداره شته یا په څه شکل دا کنټرولیږي؟
بله، د انټرنیټ اول د انټرنیټ د لګښت او کیفیت موضوع دغه لکه ما چې څنګه ویل چې د انټرنیټ د قیمتونه د مونږ چې د نورو هیوادونو واردو هغوی سره مونږ دوباره د بحث پرې کړی دی، د کانټراکټ او مونږ قیمتونه پرې ښکته کړل چې دغه قیمتونه بالاخره مشتریانو ته انتقالیږي. بله، د کیفیت دپاره هم لکه اوس مثلا د شمال نه 10 جی بی و ما 40 جی بی کړه، زیات مې کړه. کله چې زیات شو هغه کیفیت خپله ښه کیږي، ځکه اوس فعلا چې د موضوع دا ده چې کلم دا دی چې بس انټرنیټ په کافی اندازه نشته چې ډیستریبیوټ شي. نو هغه وخت کې چې کله زیات وي بیا هیوادوالو ته زیات انټرنیټ وي نو مشکل نه پات کیږي. بل موضوع د تاسو چې څنګه یاد وریو کړل په چې نورو هیوادونو کې هم داشته شیر بندویت دی او ډیډیکیټډ بندویت. خبره دا ده چې څوک د سلوېختم بی یا شلم بی یا لسم بی چې قرارداد کوي هغه ته وایي چې دومره درته درکوم، دی ورسره باید واضحه کی چې آیا دا شریک دی او که دا شخصا ما لپاره دی، لکه دې ته شیر او ډیډیکیټډ وایي. بعضی خلک هم داسې وي دلته هم کیږي او په نور هیوادونو کې هم درته وایي شل ام بی درکوم، خو هغه ستا خبره هغه د لسو کورونو سره یو ځای وي، دغه بیا په اصطلاح هغه اندازه باندې ورته نه رسیږي. او بله موضوع دا ده چې درته ولیکي چې مثلا لس ام بی درته درکوم، هغه په یو اداره کې شل کاسه چې کار کوي هغه داسې نه ده چې مثلا هر یو ته به لس ام بی رسیږي، هغه چې هر یو انټرنیټ کې کار کوي یو ته 15 ام بی رسیږي، یو ته 2، یو ته 3، په اصطلاح په داخلي اداره کې هم دا تقسیمیږي. نو دغه موضوع بیا د مشتری او د شرکت په منځ کې ده چې باید دا د هغوی سره مطرح کړي، ځکه دا خو یو بیا پرایویټ کانټراکټ دی، خو اترای اداره دومره کولی شي چې بیا که چېرته مشتریانو سره شرکتونه غلاو کړي نو بیا اترای اداره کولی شي چې دغه موضوع د حقوقي بڼې د لارې شرکتونو سره مطرح کړي او جرمانه کړي.
ولی ما یک چیز میخوام به اجازه جناب وزیر صاحب کنم، ولی به نظر ما مسئولیت اداره تنظیم خدمات اترا ده اینجا میشه که از اعلانات غیر واقعی و اغفال کننده و یا چیزایی که اونا مشتری را اخفال میکنن باید به صورت بسیار جدی نظارت صورت بگیره. چون ما خودم شخصا شاهد ازی هستم که بعض شرکت ها بعض وقت سرکشی میکنن و اعلانات را نشر میکنن یا تبلیغات را میکنن که او اخفال کننده است برای مشتری، مثل شما که اشاره کردین که دیدیکیتد باشه یا شیرد باشه به مشتری، چون مشتری قدر علمیت تکنیکی ضرور هم نیست و شاید نداشته باشم. در افغانستان بیشتر برادرای متعدد همین سوالا رو مطرح کردن که با اشکال و انواع پول ازشان گشتانده میشه از طرف شرکت ها. باز هم تمام از این موضوعات برمیگرده به نظارت و و و و مراقبت از خدمات به شکل بسیار جدی از طرف وزارت محترم مخابرات و مخصوصا اداره مطالعات.
تشکر. این موضوع جالب است. امیرمون یک سوال علاوه کنم. وزیر محترم آقای سادات، ان شاء الله وزیر خاطرین از دار ما وزیر برام وزیر سرپرست است نام خدا فعلا. خب به هر حال یک بسیار ساده برازی که مردم بفهمه. همین مثلا من یک تلفن دمی دست خود دارم صاحب، دی تلفن ماهانه 300 کرون اینجا در انتقام در 12 دلار میشه صاحب. هم اینترنت است، هم ویدیو را سر کردم، ایتر هم تلویزیون، هم ایمیل ها را، کل چیزها را دمی تلفون ها که ما هست به طور مثال نی صاحب. آله سوال منطقی ای است صاحب، در افغانستان قراردادهایی که سابق 10 سال پیش شده به شرکت های ممده بسیار به ارزان بر از امی امکانات یا امی لیسنس داده شده صاحب. آله یک وقت تجدید نظر نیست صاحب که امیا تجدید نظر شوه، به مردم سرویس ارزان شوه، امی مسائل یک از نظر بگذارن و همچنان دمی تلفون دستی مردم انترنت چقدر شما پیسه میگیرین از پیشش؟
اصلا دسته ده چه ده قیمتونه ده تول پر اصطلاح ده وایس او دیتا ده آواز او پر اصطلاح ده انترنت تول دا کچیر تا تاسو مقایسه که ده لازو کالو مخکی سره نو کافی اندازه تغییر هم پکی راغلی ده. په هغه وختونو کې سم کارت په 143 ډالر یو سم کارت خرڅیدو، اوس په سم کارت په بازار کې یو ډالر دی. او وخت کې هوادوالو شکایت کوي چې سم کارتونه ډیر قیمته دي. اوس هوادوال شکایت کوي چې سم کارت ولې دومره ارزانه شوی دی، چې په اصطلاح سره ارزانه اخلي او خلکو ته زیات ورکړي. دا بعضی مشکلات زموږ د خپل جامعې هم دي چې په مرور د زمان سره دا ټول مشکلات په ګډه د خیر سره حل کوو. په تاسو به آگاهی لري په نږدې په تیرو دوه درې هفتو کې د وزارت مخابرات په رهبری هیئت کې مشرتابه کې تغییرات بدلونونه راغلل او په افغان ټلیکام کې هم موږ اصلاحات راوستل شروع کړي چې هغه په اصلاح افغان ټلیکام د ټول هیواد لپاره انټرنیټ ورکې د فایبر نوري د لارې او په راتلونکي کې هم موږ مثبت تغییرات راولو. دا ټول د په خاطر باندې چې هیوادوالو ته ارزانه با کیفیته او مسؤونه خدمات وړاندې کو.
بله انجینر صاحب هم در تاسو مخکې یو مسلې ته اشاره وکړه چې لږ سره دا پښتنه مازه تر اغله تسیدی ډیډیکیټډ او شیر کلمې استعمال کړي په انټرنیټ کې، خصوصا کوم افغانان چې غواړي سایټونه جوړ کړي دوی اکثره په غونډیو هیوادونو متکی دي، یا ایرانی سایټونو څخه مرسته غواړي یا له پاکستاني څخه، یعنی اصلي ګټه ورکوي غونډیو هیوادونو ته. هلته چې کدوی له اصلي د سپیس مهیا کوونکو سره تماس ونیسي او په خپل سپیس واخلي او به خلکو ته توضیح کینو دا ګټه به تر ډیره د افغانانو په خپل منځ کې توضیح شي. په دې برخه کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې څومره کار شوی دی او یا کومه مرجع باید په دې برخه کې کار وکړي او افغانان وروزی چې دا هم یو عجبه د ګټې وټې و منبع ده؟
بله بله کاملا دقیق در دیره و جالب پوکتنه ده. پا دی ورسته که تر کم از آیا چیزه خبریم پا دی برخه که دیر زیاد کار شوی او فضل ده خدای پا افغانستان که اوز ده ظرفیت شده چه نتانه سیستمونه جور که دلتا او اقا هوستنگ یا میزبانی هم وکی او افغانان نام خدا دیر زیاد شرکتون اوز پا افغانستان که کار که وی ام ده اقا هوستنگ یا ده میزبانی خدمات رو رندی که وی چه البته پا خپل افغانستان که ده خدمات و میزبانی اقا هوستنگ چورته وی بیا هم زه اشاره کوم یو مشکل عمده د اساسی زیربنا چې هغه برق دی او امنیتی خدمات مثلا امنیتی مشکلات دی. داغه په دلیل باندې مثلا تاسو یو ډیټا سنټر یا یو هوستنګ ویئر هاوس جوړوي هغه چلی بیش ساته او منظم برق تزارت لري، هغه امنیتی خدمات تزارت لري او دیر با کیفیت انټرنیټ خدمات تزارت لري. او یو دلیل چې نړیوال کمپنی متاسفانه تروسه پوره هم چې زه فکر کوم دا به بهتر شي، لکه څنګه چې سرپرست وزیر صاحب اشاره وکړه چې موږ نشو کولای نړیوال شرکتونه راولو افغانستان ته چې هغه په غټه کچه سرمایه گذاری وکړي، لکه په اند یا همسایه ایوادو کې هغه د همدغه زیربنایي خدمات او عدم د موجودیت دی، چې مثلا په دغه انټرنیټ کیفیت چې موږ لرو یا په دغه زیربنا برق او زیربنا خدمات ضرورت موږ لرو هغه نه راځي افغانستان ته. مګر ورو ورو زه فکر کوم چې دغه هغه دغه استه شکل نسبه افغانستان کې ځینې شرکتونه دا اوسم شته چې په بهرنۍ ایوادونه
انجینیر صاحب جاوید همدرد آیتی متخصص در افغانستان مخابرات و معلوماتی تکنولوژی در وزارت سرپرست سید احمد شاه سادات او همداراز انجینیر آصف حبیبی چی پدیخ پروانه که مو گدون وکر لطا ساوریدون که هم دیر منندویو
تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.